سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم له معمول سره سم پیل په خبرونو کوچ احمد شیبری وړاندې کوي تر خبرونو ورسته ملالی بشیر د ځوان فکر پروګرام مختوري موضوع په رضاکارانه یا داوطلبانه توګه باندې د ځوانانو همکاري او فعالیتونه دي
د خبرونو سرټکی افغان ځواکونه په بغلان او فاریاب کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د ورړولو خبر ورکوي. کابل او اشقابات د ټاپي ګاسو د نلیکې پر پروژې خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د روانې جګړې د درېدو لارې چارې ولټوي. بشپړ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او لس تنه ټپیان دي. د دې جګړې په ارتباط د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه لا هم د طالبانو په لټه کې دي.
طالبان مثلا 400 امروز با بالای ورسوالی
وسلوالو طالبانو د سهار د څلورو بجو خواته له څو خواو د مرکزی بغلان پر ولسوالی برید وکړ. د دې بریدونو مخه ونیول شو او په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات دوام لري.
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې. شاهین 209 قولی اردو فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسله بالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د دې قولی اردو ویاند حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازدیګر د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وشل شوي دي. رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالامرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. د رضایی په وینا په دې وشل شویو کې درې پاکستانیان دي. رسایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن وختي خپره شوه ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو په تېره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پر نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړې. د ګوانتانامو زندان یو 23 کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشې کیږي. سیف الله پراچا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 12 د تروریستي حملو له دوو طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. شلبی سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراچا د مدافع وکیل په توګه برخه اخیستې وه پرون دوشنبې وویل چې دې بورډ د ده موکل او دوو نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې برات یې ورکړی دی. دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی او دوهم 40 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی. د امریکا دفاع وزارت په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید په اړه د ازادي راډیو ایمیل ته ځوابونه وایه، خو مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلي دي چې د پراچه د خلاصون په وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستنېدلی شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربیره چې د دې جګړې د درېدو شغل هر لوري په جګېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اور بند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایدن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې اسرائیل دې د بې ګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبې 200 فایر کړي دي. د اسرائیل پوځیانو په وینا د دغه هېواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسله وال وژل شوي دي. ملګری ملتونه وای چې د دې جګړې له امله تر 1300 ډیر فلسطینیان په غزه کې د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوی دي او نور 2500 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د می په لسمه وروسته تر دې په غزه بمباري شروع کړه چې حماس له غزه د اسرائیل په لور توغندې وویشتل. او وروسته خبر ده چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د میډیا اکاډمي په خبرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 500 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9200 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 2200 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د چینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېرې ډېر لږ دي. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېرې 1.5 میلیاردو ته رسېږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن سیشن به د غوی 28 نیټه د 2020 کال د میل 13 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صافی پر مخوري. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر خبريږي چې زه یې په ژوندۍ بڼه پر مخوړم. نن د ځوانانو پر داو طلبیاو رضاکار توګه فعالیت خبرې کوو. د خبرونې میلمانه مو زینب افغان چې د خوست ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده او همداراز دوهم میلمه مو له کندهار ولایت څخه حکمت صلحی دی چې په کندهار ولایت کې یوه ټولنه لري او پر رضاکاره فعالیت کوي. له دوی سره به په دې اړه خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې د ځوانانو ترمنځ په داو طلبانه توګه کارونه څومره عام سوي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړی او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړی، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړی او له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړی. له خپل شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله دا ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهی او زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنی مطرح کړی. د تلیفون شمیرې دی 0500 8225 او 0999203540. اوریدونکو لکه تاسو چې واوریدل زموږ د دې خبرونې موضوع دا ده چې ځوانان په افغانستان کې څه ډول په داو طلبانه توګه فعالیتونه کوي او د ټولنې لپاره پر رضاکار توګه کوم کارونه کوي او په دې ورستوي کې په دې برخه کې فعالیت څومره زیات شوی دی. که تاسو په دې ورستوي کې وګورئ چې یو شمیر بمی حملې وسوې، د دشت برچی د نجونو د ښوونځي مخې ته بمی حمله ورستۍ پیښه ده چې له ورستیو پیښو څخه یوه ده چې پکښې کې ګڼ شمیر نجونې او ملکیان وژل شول. د دغې پیښې له ټپیانو سره د مرستو لپاره ګڼو خلکو په داو طلبانه توګه مرستې راټولې کړې او د دغو ټپیانو ته یې د وینې رسولو لپاره مرسته وکړه. پر دې موضوع باندې به د خپل لومړي میلمه حکمت صلحی صاحب سره خبرې شروع کړو. حکمت صلحی صاحب اوس له موږ سره پر لیکه دی. صلحی صاحب په خپرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه تاسو او ستاسو د رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او مننه لدې چې یو ډیر مهم موضوع ته مو بالکل موږ په دې وروستیو کې شهیدان وو چې د جنګونو له امله زموږ زیات شمېر هیوادوال ملکی کسان ټپیان شول، شهیدان شول چې په قسم قسم ډولونو باندې ځینې د شخصو ماینونو له امله چې د جنګ د لورو لخوا څخه ځینې د بمباریو له امله ځینې په نورو برخو کې ټپیان شول او ځینې د ګڼو ستونزو سره مخ شول چې هغه کې اقتصادي ستونزې وې، هغه کې د طبي لحاظ څخه نیمګړې شول انسانان او ځینې هم شهیدان شول. دا موضوع و چې په دې ارتباط باندې موږ په خپلو سیمو کې د دې خلکو د لاسنیوي لپاره، د دې خلکو د کومک او د همکارۍ لپاره په رضاکار شکل باندې موږ څو ځله د وینې کمپاینونه کړي دي، روغتونونو ته ورغلي یو، او د دې ترڅنګ موږ خپل ټلیفونونو شمیرې او داسې ګروپونه جوړ کړي دي چې په وخت ضرورت کې ځوانان خپل د بدن وینه خپل هیوادوالو لپاره ورکوي تر څو د مرګ څخه راوګرځوي او د ژوند لپاره کومک چې ژوند دی پاتې شي کومک ورسره وکړي. او د دې ترڅنګ مو ګڼ داسې پروګرامونه چې د هغه کورنۍ چې په جنگونو لامل څخه شهرونو ته راغلي وي او یا هم بیا ځای شوي وي، حکومت مو متوجه کړ دي چې کومک ورسره وکړي. او د دې حکومت ترڅنګ چې هغه نه پرسیږي تجاران او هغه خلک چې تمن وي دا غوښته مورسته راټولې کړې دي او په دې کورنۍ باندې په بار بار ویشلې دي او دا لړۍ بدبختانه زموږ په واد کې د جنگونو لړۍ جریان لري او موږ مسلسل همدامکاري چې څومره واس کې هغه مشترک کړی او کوي.
سولحی صاحب، تاسو د وینو ورکولو د کمپاین یادونه وکړه او ځینې نور فعالیتونه چې تاسو کوئ د خپلې ټولنې لپاره، ځوانان څومره په دا ډول کمپاینونو کې ګډون کوي؟ آیا دوی لیوالتیا ښیي که تاسو بیا بیا مجبور کیږئ چې دوی ته مراجعه وکړئ؟
مخکې پر مدني فعالیتونو او رضاکار فعالیتونو باندې خلکو باور نه درلود یا دا داسې بس کار ګڼل، خو د وخت په تیریدو سره کله چې ضرورتونه رامنځته شوه تقاضا ډېره شوله د دغو شیانو، اوس تاسو باور وکړئ ځینې داسې پیښې کیږي چې موږ یو ژغ وکړو په روغتون کې، حتی د وینې خلطې خلاص شي چې دی په تشکي وینه وساتینو نه رزرفیت نه لري. یعنی موږ اوس کچیر پرار چا باندې ژغ د وینې وکړي هغه نه کوي، نه نه درته وایي. دا د وخت په تیریدو سره اوس زموږ په سیمه کې بالخصوص په کندهار کې دغه فعالیت یا دغه رضاکار کار ته هر څوک زړه ښه کوي او ډېر خلک د خواخوږۍ له امله دغه کار ښه ګڼي او کوي.
بله، دا خو داسې یو موارد دی چې د یوې امنیتي پیښې په نتیجه کې تاسو مرسته راټولوي، په هغه کې د وینو د مرستې راټولولو خبر هم شامل ده. په افغانستان کې څنګه موږ کولای شو چې ځوانانو ته دغه باور ورکړل شي چې هر خبره یا هر کار یا هر فعالیت چې دی هغه پروژه‌ای نه دی او د نورو هیوادونو پیسې پکښې کې یا د هغوی لاس پکښې کې شامل نه دی، او ځینې کسان په خپل خوښه باندې په داو طالبانه توګه باندې په د خپل زړه څخه غواړي چې د ټولنې د پاره کار وکړي او په هغه کې ورته هیڅ مالی یعنی امکانات نسته او هغوی د هیڅ خوا څخه فندونه یا داسې چې د نورو ځایو د خوا څخه ورته کومه ایجنډا ټاکل کیږي داسې نه ده. څنګه موږ کولای شو چې ځوانان پر دې خبره باید باور وکړي او د خپل هیوادوالو د پاره ځینی پروګرامونه په خپل مټ باندې پلي کړي؟
بالکل، موږ د ډیره وخت څخه اختایو چې دغه پروسه یا دغه هغه ذهنیت چې خلکو ته د مدني ټولنو او د رضاکارو فعالیتونو له امله څخه دا چې ورکوه سوی و چې دا خارجي پیسې دي او د هغه د طریقې څخه پروژې او د دې اجنډا ورکول کیږي، چې دا هغه ذهنیت د ټولنې څخه ایسته کړو او پر ځان باندې بسیا ټولنې او مدني فعالیتونو باندې موږ فوکس وکړو او خپل داخلي خلک او تجاران او خلک چې په بیلابیلو شکلونو باندې کولای شي پیسې راټولې کړي مدني ټولنې سپورټ کړي او خپل فعالیتونه کې ونډه واخلي، دا باور جوړ کړو. مخکې دا باور ډیر غلط خلکو ته انګېزه ورکړې ده او خلک تر اوسه پرې په دې شانو باندې باور نه کوي او هر کار ته د پروژې او د پردي اجنډا فکر کوي. ولې د ډېر وخت د څه وخت راهیسې موږ دا کوشش شروع کړی دی د کندهار ځوانانو او د دې سیمو ځوانانو چې موږ وکولای شو دغه باور پر ځان باندې واړو یعنی په خود کفایه کو او د ټولنې او د شانداسي جوړ کو چې د ټولنې د ضرورت په اساس باندې کار وکړي او دغه فعالیتونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا اوس په ټولنه کې باور او اعتبار ته ضرورت لري چې ځینې داسې کارونه باید موږ وکړو چې د ټولنې د خلکو د افرادو باور راجلب کړو او دا انشاءالله اوس سوی دي او ځوانان اوس دې ته متوجه سوي دي چې یوازینۍ لاره چې د خلکو سره ډېر کومک کېږي ډېر لاسنیوی کېږي مدني ټولنې او د دې سیستم د یو قانوني پروسې د لارې څخه دی کولای شي چې هغه کار مخته یوسي مدني ټولنې جوړې کړي ځوانان مسجم کړي او پر دې باندې اوس باور هم ډېر سوی دي نو په عموم کې موږ خپل هم داسې کړي دي چې کومه داسې پیښه نه سوي موږ ځوانان راجمع سوي دي د مکاتبو استادان او د پونتون استادان او د بیلابیلو کشرونو استادان او دغه سی په مثال د ټولنې نور د وکیل راټول سوي دي خود په پرزاکار شکل بغیر لدی چې د مرختن مشته د ویني غشتنه او کیس مرتخه خپل ورغل دی اول ته وینو کی یو ځنی د شي وخت ځان تر تاکل دي په دوی میش په درې میش په څلور په پنځو میش خپل مرختن ته دي وینا کاږي او د خلکو سره دغه کومک کوي
بله سولی صاحب مننه ستاسو د معلوماتو څخه زموږ اوریدونکو به هم ستاسو څخه پوښتنې کوي خو زما بل پوښتنه دغه ده چې د زده کړو په برخه کې ځوانان څه کولای شي چې د افغانانو سره مرسته وکړي او د زده کړو په برخه کې په ځانګړي توګه د نوې ژبو زده کولو په برخه کې ځوانان څنګه فعالیت کولای شي په دو طلبانه توګه یعنی کوم کوچنیان غواړي چې انګلیسي زده کړي او هغه د مالی لحاظ دومره توان نه لري چې بلار سي کورسونه او هلته انګلیسي زده کړی آیا افغانان هغه افغانان چې په د هیواد څخه د باندې اوسې هغه یې نس کولای چې د انلاین د طریقه د کوچنیانو د لپاره وړیا د سنفونه جوړ کړي چې یو ساعت په اونۍ کې یا دوه ساعته په اونۍ کې ورته درس وایي هم دراز په فزیکی حضوري توګه باندې دالته په خپل په کندهار ولایت کې یا په نور ولایتونو کې دا ځوانان چې لوستي وي او کولای شي چې د خپل په یو اونۍ کې د خپل ژوند یو ساعت یوازې یو ساعت و کوچنیانو ته ورکړي او هغه ته هغه څه چې د دوی زده دي ورته انتقال کړي په دې اړه باندې تاسو څه فکر کوئ
د مشه خبره د موسم ډیر کسان د کومک همکاري کوي ولې د انلاین د طریقې څخه د امکانات نه لري چې یو خو دلته انټرنیټ ډیر ضعیف دی او دومره سہولت نشته چې د انټرنیټ د طریقې څخه دی یو څوک دا کړو کې په هغه شکل باندې ځکه د سنټر پی سي نه لري نو د انټرنیټ پی سي خو یې نه لري ځکه چې غریبان وي او هغه څوک چې پی سي لري هغه په دواړو طریقو سره ولسی د کروکی ولې په فزیکی شکل مجوم د ډیرو ځوانانو سره د کورنۍ او کوچنیانو سره کومک کړی دی په دې برخه کې چې جبی زده کړی د تعلیمي مرکزونو سره ورغلی او دغه لپاره مو دغه سره مخبره کړی د تفاهم لیکونه لرو هغه څوک چې غریبان وي موږ ورته معرفي کوو تر څو د هلته ورسي او هیڅ پیس او یا په کم اندازه سره پیس ورکړي تر څو د زده کړې د ژبو په برخه کې دی په نورو د مکاتبو په مزامینو کې دی په د پونتون د امادګۍ په برخه کې دی او دا چې د کمپیوټر په نورو برخو کې چې ټکنالوژي برخې په هغه کې مهم سہولتونه ورته برابر کړي ولې په اندازه نه دي چې د ټولو لپاره کفایت وکړي اوسل د پکندار شهر کې زه فرض کوم د ټولو ولسوالیو خلکو راماجر سوي دلته ظرفیتون دومره نشته چې د ټول خلکو ورسي دا وو د لپاره باید مرستې دولت ته او اغه کسان چې په یا په خارج کې چې څو پی سي او امکانات ورلدي باید کومک وکړي او لکه سنټرونه جوړ شي یو ښه مثال زه د شوکت زمانی د ولسم چې په نه پوهیږم چې په کوم یو وخت کې دی په کندارو په زابل او په کونړ او په ډیرو ځایونو کې د فرصت ښوونیز مرکز په نوم مرکزونه جوړ کړي چې ټول درسونه یې وړیا دي انګلیسي او کمپیوټر او ځینې په ډیر اعلی طریقه سره زده کړي غریبانو تور کې 1500 زده کول پلیری سنټرې نو دا چې خلک بیا کولای شي چې د خلکو لاسنیوي وکړي د غریبانو او د کسانو چې د زده کړو امکانات ورته کمې دا چې نور خلک هم باید تشویق شي او د خپل احساس له مخې خپل په وطن کې د خپل یوادوالو وطنوالو لاس ونیسي د زده کړو په برخه کې.
بله، تاسو یادونه وکړه د بیوزلی په برخه کې چې خلک د انټرنیټ پیسې نه لري، دا یو حقیقت دی. اما آیا دا امکان لري صلح حساب چې ځوانان په یو موټی د کوم سنټر سره خبري وکړي او ورته وایي چې موږ ته یعنی په وړیا توګه باندې یو ساعت کتا سره کوي، بیا په هغه سنټر کې ورته د انټرنیټ یعنی اسانی ورته برابر کی او کوچنیان راوغړی په مغه سنف کې او د خارج څخه ځینی افغانان په وړیا توګه باندې ورته درس وای انلاین ته طریقه نیازمه په فکر دغه یو امکان لري، خو زنه پوهیږم چې دا به څومره عملی وي. اوس هم صلح حساب ورزم ستاسو د پاره اوریدونکو اخلم چې دوی پښتني درس خلري. مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم قربانی.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او که کوم پښتنه لري؟
محمد اسلام بیتاد یم، له خوست نه اړیکه نیولې تاسو ته. ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. آیا دا مرسته چې کیږي له ملمنو نه؟ دا پښتنه ده، په دې کې باید شفافیت، څومره شفافیت موجود ده؟ دا کوم خلک چې مرسته کوي دا مرسته حقدار ته نه رسیږي، یو دی بل پلاس باندې د نورو جګونو ته ځي، په دې کې باید شفافیت رامنځته شي. او دغه کومې ټولنې او بنسټونه چې دي کومې مرستې کوي دوی باید د دولت سره ځان سب کړي او هغه باندې باید څار ولري.
ډېره مننه محمد اسلام صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته او ډېره پر ځای پوښتنه ده. اوس به هم فکر کوم چې نور اوریدونکي نه لرو، اوریدونکو تاسو کولی شئ چې موږ ته زنګونو. ما تخنیکی همکار میر احمد صافی وایي چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. زموږ اواز فکر کوم چې نه اوري. صلح صاحب، تاسو د محمد اسلام صاحب پوښتنه واورېدله، د شفافیت په اړه باندې تاسو دوی ته څه ویل غواړي؟
بالکل، د دې اندېښنه پر ځای ده او دا موږ لیدلې دي چې اکثره دولتي مرستې او یا هم شخصي مرستې تر حقدار پورې نه رسیږي. ولې یوازنۍ ښه خبره دا ده چې خلک د ملي او دغسې پروسو څخه نظارت وکړي. اوس ملي سترخان دی، یو یادونه کوم، په ملي سترخان کې ډېرې ستونزې موجودې دي. ولې بیا هم نسبت ډېرو پروسو ته شفاف په دې ده چې د کلیو د محل خلک ورسره په جریان کې. کچېری خلک وغواړي د مرستو شفافیت په خلکو پر ارتباط لري، نظارت یې وکړي، خپل دا غوښتنه وکړي، پوښتنه وکړي، او د دې طریقې څخه هغه خلک چې دوی ته مسؤول دي هغه متوجه کړي او یا مجبوره کړي چې شفافیت رامنځته کړي. دا عینن د انتخاباتو مثال لري. کچېری د انتخاباتو په پروسه کې خلک دخیل وي، هر څومره زیات وي، نظارت یې وکړي، انتخابات شفاف کړي. او کچېری خلک لاس نیواخلي، بیا میدان پاتې کیږي هغه خلکو ته چې هغه که درغلي کې وي، کوارڅه کې وي، څوک د ژغ سړی نه لري. موږ باید همیشه خپل د حق څخه د دفاع په خاطر باندې ځان دومره پوه کړو چې خپل اول خپل حقوق وپیژنو. موږ ډېر خلک د بیچارهګانو د تعلیم سطح کښته ده او په داسې یو ټولنه کې ژوند کې چاره ورځ مرګ او اقتصادي ستونزې او د نورو ستونزو سره مخ یو. د دې شانو سره کېدلی شي او دې چې ډېر ناموخته دي د مرستو په برخه کې. اته داسې کورنۍ شته چې د ډېره مجبوریت څخه ماښام ډوډۍ نه لري مګر چاته ویلی نه شي. دا شان بیا ضرورت دې ته لري چې ځوانان هغه خلک چې په ټولنه کې ویښ وي، په ټولنه کې په دې شان مسایلو باندې خبر وي، هغه د دې پروسو څخه نظارت وکړي او د خلکو ملاتړ واخلي، د ځان سره خلک په جریان کې پوهې کې د خپل کلي او محل خلک. نو په دې طریقه سره موږ کولی شو چې څه ناڅه شفافیت راولو. ولې سل پیسه د شفافیت هغه وخت راتللی شي چې موږ د ټکنالوژي او د نورو سهولتونو د دې امکاناتو سره آشنا شو او په دې طریقه سره کېدلی شي چې موږ هغه اعتباري او د خلکو ته واکو اختیار په لاس ورکړو.
بلې، ډېره مننه. اوس فکر کوم چې یو بل اوریدونکی را سره دی، دوی به واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خوردان جان، تاسو سلیمان خیل در سره په ننګرهار نه تاسو ملمت او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام، د تیر شوي اختر مبارکي هم درته وایم.
مننه سلیمان خیل صاحب چې زنګ مو وهلی دی، که تاسو د صلیحي صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ کولای سئ.
صلیحي صاحب خبرو سره خو بالکل موافق یم، خپل ان شاء الله لګیا دی، خپیدونکی سړی دی، خو خپل یو نظر در سره شریکوم. د ځوانانو دپاره، ټول افغانانو دپاره خواهش کوم چې ستاسې او د اورېدونکو د ټولو د توجه وړ وګرځي، که موږ دې ماسسو او دې پروژو او د دوی په تمه باندې ځان پرېږدو که نه، سل کاله به نور موږ وروسته پاتې شو. دا زر کال نه چې افغانستان را روان دی او همداسې جوړ دی او ساتل کېده دغه څلوېښت کاله نه مخکې، دا خو موږ ته نه ماسسې وي نه پروژې وي. زه درته خپله قسم په خبره باندې نه خیر ښه نه دی، زما نه دی کړی. 2001 کې چې زه د پاکستان نه راغلی یم، لوړ کې موږ اوسېدو، تر ننه پورې نه زه عسکرۍ له تللی یم، نه زه کوم بل تنظیم له تللی یم، نه کوم بل تنظیم له، نه ما کوم داسې غټ کاروبار کړی یم. دغه د خپل کور دغه چرګ چرګوړی غوا خوسی او همداسې واخله، غنم پټی پوله پالس. اوس ګوره که یو سړی داسې رخ واخلي یا دا لاسي صنایع اوس ډېر پرمختګ کړی دی، باید موږ او تاسو دې غریبو خلکو له همدا روس ورکړو، ډاډ ورکړو چې یوازې په ماسسو او د کومکونو نه هېڅ نه جوړېږي. موږ خپله انسانان یو، هر انسان تعالی پاک رزق خپله واخیستی دی، خپل هر څه شته دی. د ماسسو پورې اړه موږ نه لرو، باید موږ داسې فکر وکړو. ګوره اوس قرآن کریم د خدای لوی کتاب دی، که دا موږ ډېر ولولو خپله زموږ خط د دې نه یادېږي. اوس زه خپله درته مکتب ما نه دی لیدلی، ملا ما نه دی لیدلی، خو زه خپله شکر الحمدلله تعالی نه ډېر راضي یم. په اردو او په پښتو کې شاعري کوم، اوس په پښتو کې ډېر او په دري او په اردو کې زه انشاءالله یو کتاب نږدې دی کتاب ته برابر کوم. انګلیسي باندې خپل کار رغوم، نه تعلیم نه تلیم، نه مکتب نه تلیم، نه چاره ته ښودلی دی. یو کتاب مې د انګلیسي په پیدم په پښتو نه، کتاب مې د انګلیسي خورجانې واخیسته، مال زه انګلیسي ادم. یو سر معلم زمونږ د مکتب چې دا زمونږ مشرانو د اشرف غني صاحب نه د کرزي نه رادسي دا شل کاله دا وطن بي تباه او برباد کړ. په والله بالله کې یو بي سړی شته دی، خفه کېږي د مو په دې باندې.
سلیمان خیل صاحب ډېره مننه.
سر معلم هغه
بلی ډېره مننه، ستاسي تبصره مو واخیسته. سلیمان خیل صاحب ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلې. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو د ځوان فکر خبرونه اوریز، موږ ملما حکمت صلیحي صاحب دی، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي.
یو د مونږ څخه سلام دی، څه مطلب دی رمنه؟ زه خو د کلی ولایتي چې ګرځم او خاص کن په کندهار کې، زه د ډیر ستاینې چې د کور ودان چې ځوانان وځي پاتې. اما یو خبر زله کوم چې ما خور وی وی له خوږم مثال وکړم چې یو تاسو چې دی څکه بلکې چې یو ځل چې دی په دوه ساعت کې مزاري کې نه معلومیږي. دا د حکومت کارونه داسې په فساد لري دي چې دا د حکومت صاحب موږ خدا دې زه ستاینې کوم تر معلومیږي. موږ په دابد کارو چې ورځ کې خلک په دې باندې ځوانانو زده دي څه کارونه دي انګلایي دي، او د ځوانانو تر دې چې په څان پر داسې کار نه څه کوي خاص کم په دایینه په اړه کې او کمن چې د شورا په دې باندې څه کارونه دي. خو دوم خبر دا چې دا د حکومت کارونه ډېر ګډوډ دي، خالص کم د فساد کار دي. هر ولې
تاسو خپل نوم یاد نه کړو؟ تاسو خپل نوم یاد کړئ.
هو ولې فکر لا
شش مهرباني.
نو خور زور کدا ځان له کدا حکومت ورور او دا د تلر ته نور ورونه دا د حکومت په کارونه کې څنګه داخله. خور تاسو د خپل خوند د پاپ یاد وکړي قابلیت ونه مقابله د ترکی په نامه باندې د غرمنی وو چې کابل جوړ کړی دی. دا څلور دندنې چې تنخوا نه ده اخیستې، د څلور ویشتې میاشتې د دې ته تنخوا ګرځولې ده. بله ډېر
مننه په حکمت صاحب. صلیحي زموږ سره د داوطلبانه کارونو د اهمیت په اړه هم خبرې وکړې. تاسو په دوی خبرې اورېدلې وي. د دوی خبرو څخه یو نتیجه موږ دا هم واخیستل چې دوی وایي چې موږ باید یوازې پر حکومت باندې او پر ان جی اوګانو یا پر غیر دولتي ادارو باندې تکیه ونه کړو او د هغوی مرستو تکشینو نه، بلکې پر رضاکار توګه هم باید ځوانان فعالیت وکړي او د بل سره مرسته وکړي. او کله چې یو کار ته اړتیا وی پټولانه کې د هغه کار د کول لپاره ځوانان باید یو بل ته لاس ورکړي. صلیحي صاحب تاسو زموږ د مخکنی اوریدونکو خبرې هم واوریدلې، د دوی پښتنه که تاسو په دې اړه باندې یو څه ویل غواړي مهرباني وکړئ دوی ته کوم څه ویل غواړي.
از د دې د خبرو سره موافق یم، خو تر هغه وخت پورې چې موږ خپل ځان راپورته کوو، خپل خلکو ته کار پیدا کوو، په اوس وخت کې د سلیمان خیل صاحب خبر شو دوست هغه څوک ګڼم چې موږ خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، او دغه خلک چې غریبان دي، دغه خلک چې په بشري قوه ورسره ده، صرف د دې لپاره دومره سهولتونه جوړ کړي چې هغه په کار باندې مصروف شي او د دې مرستو د دغو شانو څخه دا خلک وژغورو شي. ولې ځینې وخت داسې مجبورتنه وي چې د کار زمینه نه وي، په کورنۍ کې ستونزې موجودې وي، د مرستو تقاضا ډېریږي. ولې موږ باید تر هغه وخته پورې چې خود کفایتي رو خپل ملک مو آرام او سولې او آرامۍ ته ځي، تر هغه وخته پورې موږ دې شانو څخه چاره نه لرو او مجبور یو چې د مرستې لاس خلک غوښت کړي. ولې خبره دا ده چې دیني ضرورتونه وي. زما غوښتنه د ټولو خلکو څخه دا ده چې دا سنه طریقه هم ده چې خپل په کلي او خپل په کور کې باید همسایه د حالت څخه موږ ځان خبر کړو. هر سړی د خپل اسلامي وجبه تر سره کړي چې موږ په وطن کې به فقیر او غریب پیدا نه شي. ولې بدبختانه موږ خپل د اسلام د ډیرو قوانینو څخه خلک نه خبره دي او یا یې پردا کوي نه. نو زما غوښتنه دا ده چې د خپل خلکو لاسنیوي وکړو. دغه لاسنیوي یو رضاکار فعالیت دی. دغه لاسنیوي د خلکو د عزت چې ورکول کیږي. زما غوښتنه بیا هم دا ده چې د خلکو سره ګډ کار باید وشي، رضاکار کار وشي، او بل خصوص د زده کړو په برخه کې د زمانې صاحب غونډې نور خلک هم پیدا شي چې د خلکو ته زده کړو زمینه مساعده کړي، او د فساد په برخه کې هم ځوانان مسؤل دي چې کچیر دی ځخ پورته نه کی د مسولین رسوانه کی. دا خلک لام جرأت پیدا کوي، زړه پیدا کوي، او بیا په زور د خلکو څخه خلک اوس چي دي. په دولت کې د فساد په برخه کې ستونزې ستاسو مجادونه کړي د ولې حل لارې هم لري. که خلک نظارت ونه کی، خلک شکایت ونه کی، دا شی اصلاح نه لري.
بله، ډیر زیات مننه حکمت صلیح صاحب ستاسو د وخت څخه او د دې څخه چې تاسو په دغه خبرونه کې ګډون وکړی. زموږ اوریدونکو ته مو د دوی پښتنو ته مو ځوابونه هم وویل. اوریدونکو، د حکمت صلیح صاحب څخه په مننه سره د دوهمي ملمنې پر زموږ د دې خبرونه دوهمه ملمنه زینب افغان ده چې د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده. له دې سره به خبرو ته دوام ورکو تر یوې لنډې دمې وروسته.
آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. زملالی بشریم تخنیکی چاري میرحمت صافی پر مخ وړي. د خبرونه د خبرو او موضوع په دوام کې د خپل دوهمي ملمنی زینب افغان سره خبرو ته دوام ورکوم. زینب افغان د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده. زینب جانی، خبرونه ته شر اغلاست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته او د مللې خور تاسو ته او تاسو دروند میلما حکمت صاحب ته سلامونه نیکې هیلې تقدیموم. زم خوشاله یم چې پروګرام کې تاسو سره یم.
ډیر مننه زینب جانی چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زینب جانی، موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ځوانان تر څومره په افغانستان کې په داوطلبانه توګه کارونه ته زړه شکوي او په رضاکاره توګه مرستې او کارونه راټولول څومره عام سوي دي. که تاسو پر دې اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې په خوست ولایت کې ځوانان څومره په داوطلبانه توګه فعالیت کوي.
مننه بشیر خور که اوه ما په خوست کې نه په ټول افغانستان کې سره یاد کی او بیا خاصتا په خوست کې دغه رضاکارانه کارونه چې کوم کوي هغه که زموږ ورونه دي که زموږ خویندې دي واقعته چې دغه ایثار دي په اوس وخت کې که موږ تاسې خپل حالاتو ته نظر واچو خصوصا د ټول افغانستان حالاتو ته په اقتصادي اړخ کې واقعته چې ډېر ځپل شوي دي یو خواته جنګونه دي او بل خواته دغه کورونا وبا چې وا دغه ټول نړۍ ته یو زیات تاوانونه مواجه کړل خاصتا د اقتصاد په لحاظ کې نو دا هم دغه زمونږ ورونه وو همدغه زمونږ مبارزین وو همدغه زمونږ خیریه بنسټونه وو چې دوی راغلل او د خپل مظلوم ولس سره تر څنګ ودرېدل او خپل مظلوم ولس حمایه یې وکړه او نن موږ هر چا ته په ډاګه ویلی شو او نن موږ نړیوالو ته هم ادا ښودلی شو چې اسلام ته اسلام به وښایي چې اسلام واقعته چې یو د ورېدګلوۍ او د مینې محبت دین دی ځکه چې په ټوله نړۍ کې همدغه نعرې وي چې خدای نخواسته خلک به د کورونا نه مړه نه شي مګر د لوږې او فقر غربت نه به خلک مړه شي واقعت وه همداسې هم وه که نه ډېر خلک دي ډېر بحراني حالات سره ډېر هېوادونه مخامخ وو چې د هغې جملې څخه یو خوست یا افغانستان هم وو خو په خوست کې خوشبختانه به ووایم چې په خوست کې هغه که تجار وو هغه که ملي لوبغاړي وو او هغه که معلمین وو حتی تر دې پورې چې هغه کم معاشې هم درلودو هغه به زه ښوونکي یاد کړم یا مامورین به یاد کړم د دولت هغوی هم خپله خصه ځانګړې کړه د هغسې کورنۍ د لاسنیوي په خاطر نن موږ ویلی شو چې واقعته چې اسلام هغه دین دی چې د ترحم دین دی اسلام هغه دین دی چې دغه د مینې محبت دین دی موږ نورو ته هم یاده کړه که دغسې نوی شوی چې د یو بل حمایه مو نوی کړي او دغه اړمنو کورنۍ ته مو په وخت هغه مناسب ضروري وسایل نه وای رسولي نو فکر کوم چې کورونا به خلک نه وژلي مګر دغه فقر غربت به خلک ډېر ځپلی وای خو خوشبختانه ویلی شم چې همدغه خلک وو چې راجک شول همدغه تجاران وو همدغه د خو سرمایهدار خلک وو او هن تر دې پورې چې زه افتخار سره ویلی شم چې زمونږ دغسې ورونه وو چې هغه په خارج کې ژوند کوي هلته خپل مزدوري کوي خپل خوله تویوي او خود د خپل کورنۍ نه ځونه لري ساتلې دي د خپل کورنۍ ته حلال روزي پیدا کوي هغوی هم په دې حصه کې موږ سره برخه واخیسته همدغه خیریه بنسټو ته خپل حصه معلومه کړه برخې خپل پیسې راوستولې تر څو موږ وکولی شو هغه کورنۍ لاسنیوی وکړو هغه کورنۍ سره هغه کوم ضرورتونه چې دي هغه ضرورتونه دوی پوره کړو.
بله زینب جانی، تاسو یادونه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغانان د ډول کورنۍ سره چې له یو مصیبت سره مخامخ شوي په افغانستان کې دوی ورسره مرسته کوي. په دې وروستیو کې که تاسو وګورئ چې ځینې امنیتي پیښې وسوې، یو شمیر حملې وسوې پر خلکو باندې، په ځانګړې توګه به د دشت برچی وروستۍ حملې ته یادونه بیا وکړم چې د یو ښوونځي مخې ته په حمله کې ګڼ نجونې او ډیری نور ملکیان هم ووژل سول. د دغه ټپیانو د مرستې دپاره افغانانو نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بلکې له هیواد څخه د باندې هم خلکو ډېرې مرستې راټولې کړې او د ټپیانو د درملنې لپاره یې خپل ژغ پورته کړ، دوی خپل فعالیتونه پر لاره واچول. همداراز ځینې نور مرستې هم راټولې سوې لکه د وینو مرسته او دا ډول. تاسو څه فکر کوئ چې کله چې دا ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي، آیا دا دغه شوي چې وروسته تر داسې پیښو چې ځوانان یو لاس کېږي او بیا راځي مرسته کوي، آیا دا دغه شي چې ځوانان اوس په داوطلبانه توګه باندې په عامه توګه غواړي چې مرسته وکړي؟ یا هدف مې دغه دی چې آیا رضاکار فعالیت عام سوی دی په افغانانو کې؟
که موږ فکر وکړو د هغې تېرو مثالو ته لکه کوم مثالونه تاسو هم یاد کړل که نه داسې برچي دپاره یې خلکو مالي مرستې وکړې ان تر دې پورې چې د وینې مرستې وکړې، دغه یو غټ ثبوت دی او دغه ټول خلک به دې نه آګاه کېدای شي چې افغانان چې نور دي وینه تویدنه نه غواړي، افغانان نور په دوی نه پوه شوي دي چې ورورژنه باید مړ شي او یو بل حمایه غواړي او د یو بل درد خپل درد بولي لکه د وینې ایستل به ځای وخایم واقعیت ته چې په رژیم مبارک امیاش کې ډېر په ډېر ولایتونو کې ګنج میر ستونزې رامنځته شوې، هغه تلفات او هغه موږ زخمیان ورونو خپندې لرل چې هغې د پاره پروژه کې هلته څوک د روژه توانایي هم نه لري چې روژه ونیسي. ډېر خلک ما خپل ولدل، زموږ د کورنۍ غړي دي چې تللي دي، هلته یې وینه ایستلې ده، مګر د بل ورور د شفا په خاطر، د بل ورور د ښه صحت په خاطر خپله وینه ورکړې ده. دا یو معلومداره مثال دی. نور مالی مرستې خو به موږ نه یادوو، ځکه چې هغه د هر چا په وس کې چې وي. لکه ښه مثال مې یاد کړو چې زمونږ ورونه دي په خارج کې، د خپلې کورنۍ نه ځانونه مسافر کړي دي، خپل اولادونه نه ویني په کالو کالو، هلته خولوی ته وي، هېڅ هته مالته په اسانۍ سره پیسې نه ورځي چې موږ وایو چې هلته دوی لاړل، پیسې دي بس راټولوي، هلته خولوی ته وي، هلته مزدوري کوي. هغې سره هم دغه احساس دی چې په وطن کې مې څه حال دی، بل د خپل وطن او د خپل ولس سره زه باید څه ډول همکاري وکړم. او د وینې خبره واقعیت چې په خوست کې یو پیښه شوې وه، زه خپل کورنۍ ته دا خبره وکړم، زه خپله ورځم، خپل ورونو ته زه خپله وینه ورکوم. دا یو احساس دی. اوس زمونږ ولس راویښ شوی دی، اوس زمونږ ورونه راویښ شوي دي. او که موږ فکر وکړو خورې په دې اوس حالاتو کې، دغه کوم مرستې چې ترسره کېږي، هغه که د وینو مرستې دي، هغه که مالي دي، او هغه که د نورو مرستې دي، غذایي مواد توزیع ده، دغه یو معلومداره مثال دی. هم نړیوالو ته، هم په داخل کې موږ خلکو ته دغه پیغام ورکولی شو چې افغانان نور د جنګ ستړي شوي دي، افغانان یو بل نور زغمي، او یو بل ته دغه د کار فرصت او زمینه مساعده کړو. موږ هم همدغه غواړو چې په وطن کې نور دغه ناخوالې، دغه بدبختۍ باید له منځه لاړې شي. او ټول اوس په دې فکر کې دي چې باید یو بل څنګه سپورټ کړو، او د خپلې کورنۍ د نورو ورونو حوال ټول هر څوک اخلي. اوس چې دلته دي، ډېری خیریه بنسټونه جوړ شوي دي. دا خیریه بنسټ کې هیڅ کوم امتیاز نشته، دوی ته کوم پیسې نه ورکوي، او دوی ته نه د دولت نه پیسې راځي، نه کوم بل معاش لري. اما په ارزه کرانه توګه دوی شپه ورځ یوه کړې ده، د خوارانو کورونو ته ورځي، د کونډې حوال اخلي، د یتیم ماشوم حوال اخلي، او هغوی ستونزې چې کومې ستونزې دي هغه د نورو خلکو سره شریکوي. دغه یو ښه احساس دی، دغه یو ښه فکر دی چې په اوس وخت کې په ځوانانو کې دغه را پیدا شوی دی. ول نه پخوا به هم دغه وي، خو مګر اوس چې دي، اوس ټول افغانان راویښ شوي دي، اوس ورونه خویندې یو ځای شوي دي، نه هغه څوک غولولی شي، نه هغه تېر وخت دی چې اوس موږ فکر وکړو چې تېر وخت دی. اوس موږ سره په څنګ کې یو ګاونډي وي، حتمن چې موږ په دې نه پوهېږو چې ګاونډي څه نه لري، هغوی د لسنوي د پاره ټول یو ځای کېږي، کار کوي. همدغسې ډېر خلک دي چې اوس په دې حصه کې چې هغه ماشومان چې پلارونه یې نشته، پلارونه یې وژل شوي دي، هغوی په تعلیم باید موږ فکر کړی دی چې هغوی تعلیم ته باید موږ سره لاسرسی وکړو، هاته تر دې پورې چې هغې ته قلم کتابچه موږ اخیستي دي. دغه احساس دی چې لکه څه ډول زه خپل اولاد ته غواړم چې خپل اولاد مې هوسا ژوند باید ولري، خپل اولاد مې باید ښه غذا وخوري. دغه فکر ما سره دی چې بل یتیم ماشوم دی لپاره باید څه ډول زمینه سازیزه وکړم. دغه کوم فکر چې زه لرم، دغه فکر زما بل ورور مست لري، دغه فکر زما بل خور مست لري، د خوشحالۍ ځای اوس دغه دی چې ټول ولس سره یو ځای شوی دی. ټول ولس همدې فکر راپاڅېدلی دی چې خلکو ته، ولس ته، او حقدار ته باید وسپرل شي، دې ته باید کار وشي. او دغه ستونزې ناخوالې چې دي، دغه تر نن ورځې پچې کوم جنګونه تېرېږي، کوم بدبختۍ دي، دغه بدبختۍ ته باید ټول د پای ته کېږدي. نو د خوشحالۍ او ویاړ ځای همدغه دی چې ټول ورونه خویندې په دې فکر کې راپاڅېدلی دي، همدغه فکر لري.
بله زینب جانې، موږ او تاسو د وروستیو امنیتي پیښو ته هم په خبرو کې اشاره وکړه، که ستاسو په یاد وي چې د راپور یو راپور موږ ورکړی و چې د آزادو مبارزاتو افغان اتل حسین بخش سفری ویلي و چې دی خپل دوه د سرو زرو مډالونه پلوري، او دغه پیسې به د کابل او لوګر د وروستیو بریدونو قربانیانو ته او د هغوی کورنیو ته ورکړي. د ام 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 دغه اتل که څه هم دا مډالونه ده ویل چې خلک ورسره مخالفت کوي، افغانان ورته وایي چې دا مډالونه یوازې د دنه بلکې د ټول افغانستان دی او دی باید خرڅ نه کړي، خو دا خبره چې د خپل مډالونه وړاندې کړل چې باید یو څوک یې ورڅخه رانیسي او دغه پیسې به بیا دی قربانیانو ته ورکوي. که څه هم ځینو خلکو ویل چې دا یعنی داسې کار دی چې عملی نه دی او یوازې نمایشي کېدای سي. اما دا ډول فعالیت یا دا ډول اقدام چې که څه هم نمایشي بڼه لري خو بیا هم څومره اغیزمن کېدلای سي، څومره پر ځوانانو باندې دغه اغیز کولای سي چې د افغانستان د آزادو مبارزاتو د اتل غوندې دوی هم داسې فعالیتونه وکړي چې که څه هم په اخره کې کېدای سي چې دا عملی بڼه ونه لري، اما پر اذهانو باندې څومره اغیز کېدلای سي، څومره ځوانان سره یو ځای کولای سي؟
خور لکه تا خبره وکړه چې دغه کار نمایشي مونږ فکر هم دغه دی تل لکه تر اوسه پورې چې مونږ نه جوړېږي زمونږ ذهنونه تر اوسه پورې وروسته پاتې دي. که مونږ فکر وکړو زمونږ 99% خویندې وروڼه اوس تعلیم کوي، تحصیل کاره دي، اما د دې سره سره بیا هم زمونږ فکرونه ویجاړ پاتې دي، زمونږ فکرونه ذهنونه تور دي. نو دغه احساس باید څوک ونه لري. اول زه دغه خبره باندې زیاته خوشحاله شوم، دغه ورور باید نور هم تقدیر کړو او دغه باید نور هم سپورټ شي، او دغه فکر چې دغه فکر یې لرلی دی دغه فکر ته باید مونږ او تاسو ټول احترام ولرو. په دغه سی ونه شي فکر کوم چې بیا مونږ تل هم دغه سی بربادي خواته ځو. دغه فکر جوړول هم څه وړوکې خبره نه ده، دین باید مونږ او تاسو ملاتړ وکړو. مونږ زه ملاتړ یم شخصا زخپل، او دغه خلک باید سپورټ شي. واقعیت ته چې دغه یو ښه انګیزه ده، یو ښه پیغام دی خلکو ته، نورو ته. زه خپل ځان مثال درته وایم، تر اوسه پورې مې دغه خبره هېڅ چېرته هم نه ده یاده کړې، مګر نن زه خپل هم مجبوره کړم. زه چې کله دغه دنده مې واخیسته، زما لومړی دغه فکر و چې زه باید د خپل معاش هغه حصه چې ما دپاره خپل څومره ضرور ده زه باید هغه خپله حصه واخلم، نور ټول معاش باید زه په خورانو غریبانو باندې وشم. دغه زما یو فکر دی، دغه زما یو آیډي ده، دغه زما یو ذهن ده چې جوړ شوی دی ذهن چې زه باید همدغه ډول مخته لاړ شم. او دې سره یو ښه مثال په خوست کې نور هم درکولی شم چې زمونږ د خوست ځینې وروڼه دي، هغه جګېږي څو پیسې سره اچوي. که فکر وکړو په عموم کې د ټول افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ټیټ دی په اوسنیو حالاتو کې، خو دې سره بیا هم زمونږ وروڼه خویندي یو ښه احساس او ښه فکر لرلی شي. دوی لس شل شل روپۍ اچولی دي، سیمټ او شګې راټوله کړي ده، سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي. دا یو ښه فکر دی، دا یو ښه نوښت دی. دغه نوښت دغه ته باید انعکاس ورکړ شي. شاید تاسو هم د راډیو نه تاکید کړي وي، دا خلک باید تقدیر شي ترڅو خلک نور هم جرأت پیدا کړي دغسې کارونه وکړي. په دې سره په څنګ کې یو ښه مثال د خوست یو بل هم یادوي شم. په اوس وخت کې د معارف دغسې کورنۍ دي چې هغه د قلم کتابچې د اخیستلو وس هم نه لري. په معارف کې ډېر وخت کې چې زمونږ ماشومان مکتب ته ځي او راځي، کتابو څښتنه نه دي شوي. حتی یو چې اته نفره په یو کتاب باندې را چاپېره شي، هماغه یو کتاب تدریس کوي. د دې په خاطر مونږ ټوله ولایتي اداره کې نیسو، یو پلان مو جوړ کړو چې څنګه مونږ کولی شي دولت سره کومک وکړو، څنګه مونږ کولی شي خپل اولادونه د کتابونو څښتنان کړو. مونږ ټوله هغه تجارانو باندې غږ وکړو، ټول په هغه سرمایدارانو باندې غږ وکړو چې پیسې لرلې، ټولو پیسې خپله خصه واچوله. انشاءالله په زرهاو کتابونه، په ملیونو کتابونه به چاپ شي، زمونږ ماشومان ته به کتابونه ورسیږي. دا هغه کارونه دي چې دغه دولت مونږ ته مونږ خپله کولی شو. اما په دغه ځای کې د فکر جوړول ډېر مهم دي. لکه تاسو چې دغه مډالونه خبره یاد کړه، زه واقعیت چې ډېره زیاته خوشحاله شوم. زه ورنه ځانګړې مننه کوم، او کاشکې دغه فکرونه نور خلک هم ولري. د دغه پر ځای چې مونږ تشویق کوو، هیڅ کله باید دغه کسان تحریف نشي، ځکه دغه فکر جوړول ډېر مهمه خبره ده. دغه نور خلک هم عبرت اخلي. لکه مخکې مثالونه د خوست سرکړه چې د معرفي برخه کې ناوخته چې په خوست کې کیږي، همدغسې د پلونو خلک یې ویجاړوي. د خوست خلک راځي پلونه جوړوي په خپل شخصي لګښت، په خپلو شخصي پیسو باندې سړکونه جوړوي. دا هغه څه دي چې دغه ځوانان اوس راویښ شوي دي. دغه معلومداره خبره ده چې دغه فکرونه چې ځوانان لري، نو انشاءالله د آباد افغانستان څښتنان کېږو به، انشاءالله د باعزته سورې څښتن کېږو به مونږ. او په دغه صورت کې چې یو بل څوک تحریب نه کړي، څوک چې ناوخت کلی شي هغه باید سپورټ شي، هغې تر شا باید نور خلک ودرېږي، هغه لات تدبیر شي ترڅو زه هم عبرت واخلم، بل څوک هم ورنه عبرت واخلي. انشاءالله د بدبختۍ به حتما د منځه ځي.
بلې زینب جانې، مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ په دې برخه کې. زما پوښتنه بل دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې د معاش یوه برخه به بېوزلو ته وویشي. په افغانستان کې دا ډول مرستې ډېرې سوي دي. که تاسو وینئ چې یو شمېر غیر دولتي ادارې له بېوزلو سره وخت نا وخت مرستې کوي د خوراکي توکو او داسې، اما آیا تاسو دغه کار مهم ګڼئ چې د دې پر ځای چې خلکو ته خوراکي توکي وویشل سي، د دوی دپاره باید بنسټیز کارونه وسي چې دوی د کار زمینه ورته برابر سي او دوی د خپلې کورنۍ لپاره په خپله پیسې وګټي، په مالي توګه او اقتصادي توګه په خپله خپله کورنۍ تکیه کړي، ځکه چې دا کېداس چې د اوږدمهاله مرسته وي او خوراکي توکي ویشل یوازې کېداس چې یو ځل وي یا د یوې ورځې دپاره مرسته وکړای سي. په دې برخه کې که تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې څنګه رضاکار ځوانان کولای سي چې سر راټول سي او په یوه ځای باندې ځینو بېوزلو کورنیو ته د کار زمینه برابره کړي، او د شوزو په برخه کې که تاسو مشته وایست چې شیدې څنګه کولای سي چې یو بل ته د کورنۍ په خپل کور کې د نن د ځینو ایوانانو په ساتلو سره یا د یو بل ته د لاسي کارونو په ورزده کولو سره څنګه کولای سي چې له یو بل سره مرسته وکړي چې هغوی بیا د کار زمينه ورته برابر سي؟
ام داسې ده، زما خپله مې اعتقا په دې نه ده، لکه تا چې وړاندې خبره کې یاده کړه، مونږ چې د یو چا سره همکاري کوو د غذایي موادو په توزیع اخیستلو سره، شاید مونږ وکړای شو چې هغه غذایي مواد دوه میاشتو دپاره دوی ته واخلو یا د دوه میاشتو دوی دپاره کافي شي، اما دایمي مونږ د چا سره دغه کومک او لاسنیوی نه شو کولی. که فکر وي یو اړخ نه مونږ د دوی سره همکاري کوو، د بلې خوا نه دوی همدغسې اموخته کېږي، همدغسې روږدي کېږي، دوی بیا د کار ته ونه یې کوه هم لري به نشي کولی. اما مونږ چې کوم خلکو سره دغه مواد توزیع کړي دي یا خوراکي مواد وروړي دي، هغه سې کورنۍ دي چې هغې خواندان شهیدان شوي دي، هغه د کور سرپرست نه لري، هغه معیوب خلک دي او هغه داسې کونډې خویندې دي چې هغه د کورنۍ ماشومانې واړه واړه دي. نو د روژې په میاشت کې مونږ همدغه مهمه بهتره وبلله تر څو مونږ دغه کورنۍ سره د غذایي موادو په دې حصه کې کومک وکړو. اما د هغه کورنۍ سره چې ماشومانې واړه دي، بیا مو هغې ماشومان مکتبو ته شخصي لیسو ته معرفي کړي دي، هغوی کتابچې کاتاسي مصارف مونږ په خپل ځان اخیستی دی یا نورو خلکو ته معرفي کړي دي، هغوی کومک همکاري ورسره کوي تر څو د دوی راتلونکی روښانه شي. لکه تا خپله هم مثال ورکړو چې دغه غذایي مواد د دوی د میاشتې دپاره کفایت کوي، اما د دوی دپاره د راتلونکي دپاره مونږ هم ځینې پلانونه لرو. په دې حصه کې چې زه اوس کومه خپله وظیفه لرمه، مونږ د دې لپاره کاري پلانونه جوړ کړي دي چې مونږ څه ډول کولی شي زمونږ خویندې خود کفا اوسېږي، زمونږ ورونه خود کفا شي. مونږ د ډېرو ورونو دپاره په خوست کې ځینې داسې ځوانان دي چې هغه همدغه رضاکارانه کارونه ترسره کوي، هغوی پیسې راټولې کړي دي، ډېرو ورونو ته مو دوکانونه ایښي دي چې هغې هېڅ تصور هم نه شو کولی چې زه به د دوکان څښتن کېږم، ورته راوستلې مو د دوکان ته مو درولې دغه ستا دوکان او دغه نور خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوه. همدغسې مو ځینو کورنۍ ته د لاسي ګاډۍ ماشومانو ته اخیستې دي چې هغه لسې ګډۍ کې څه خرڅولی هم شي او د خپلې کورنۍ نفقه هم پیدا کولی شي. او دې سره په څنګ کې ما ډېر فوکس په تعلیم دی، ځکه مونږ که فکر وکړو دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. د تعلیم په حصه کې زه زیاته علاقمند یم، هغه که د ورونو حصه ده، هغه که د خویندو حصه ده. زه خپله قلم کتابچې ورته اخلم، هغه څوک چې د پوهنتون د ویلو وس نه لري ما فری ور معرفي کړي دي، هغه خویندې، هغه ورونه، او دې سره په څنګ کې که فری نه وي فیس مو ورته تحفیف کړی دی. او د هغه خویندې لپاره چې مونږ ډېر داسې خویندې لرو چې زیات فوکس باید مونږ په دې ونه کړو چې خویندې ته وظیفې باید پیدا شي، ځکه زمونږ ډېرې خویندې دغسې دي چې هغه تعلیم بې تعلیمه پاتې شوي دي، هغه اوس په دې سن او سال کې نه دي چې دوی تعلیم وکړي او دوی قلم کتابچه نه غواړي، مګر دوی غواړي چې یو ماشین ورته واخیستل شي. مونږ حرفوي کورسونه ورته جوړ کړي دي، حتی زمونږ په خپل کور کې مې ورته د حرفوي کورس ماشین تیار کړی و چې څلور میاشتې دغه زده کړې بشپړې کړې، هغې نه وروسته مو ورته څلور زره پیسې چې په دې تاسو ماشینونه واخلئ او لاسي صنایع مو ورته زده کړې دي، پردادوزي دغسې نور کسب کاري مو ورته زده کړې ده. په راتلونکي کې زما شخصا همدغه پلان دی تر څو د ځینو وزیرانو سره کښېنم، ځینو وزارتو ته لاړه شم د خویندې دپاره، ځکه چې زمونږ خویندې ډېری په کلیو کې چې دي هغه حیوانات چوبوي، هغه غواګانې لري، هغه کولی شي ګرین هاوسونه مخته یوسي، ځکه چې زمونږ د بېسواده خویندو کار همدغه د غواګانو سره دی، حیواناتو سره دی، دی زراعت سره دی، نو زه غواړم چې دوی ته د زراعت په برخه کې ځینې پروژې پروګرامونه راوړم. دا هغه زما راتلونکي آبادي پلانونه دي. اما په د اوس وخت کې مو دغه پروژه کې د کوم کارونه کړي دي، له دغې نه مو د کاري زمینې مخیندې دپاره مساعدې کړي دي، او هغه څوک چې پروژه کې د ګولۍ ډوډۍ نه لرله هغې دپاره مو دغه د خوراکي موادو توزیع لرله، او د سره په څنګ کې مو ډېر ورونه دي چې هغه د خارج نه مرستې کومکونه رالېږي، دوکانونه یې ورته جوړ کړي دي. نو دا هغه څه وو چې مونږ په دې اوس وخت کې وو، انشاءالله راتلونکي کې به تاسو سره په جریان کې کېږو، راتلونکي کې نور پلانونه هم لرو.
مننه زینب جانې چې دومره معلومات مو زموږ اورېدونکو ته ورکړل. زما وروستۍ پوښتنه دغه ده چې که تاسو په لنډه موږ ته ووایاست چې که څه هم تاسو یادونه وکړه د کتابونو د چاپولو چې میلیونونو زرګونو کتابونه به چاپ سي او کوچنیانو ته به ورسېږي، د نجونو د زده کړو په برخه کې که تاسې یو څه ووایاست چې په خوست ولایت کې څومره فعالیت سوی دی؟
په خوست ولایت کې هغه په جهته په ډېر ویاړ سره ویلی شم، ځکه چې د خوست ولایت خلک اوس هغه خلک دي چې ډېری ټولو فوکس په همدغه سرمایه ګذاري په همدغه نیکړي دی. دغه به ووایم چې سرمایه ګذاري حتی ډېرو کړي دي چې خپل اولادونه یې په شخصي لیسو کې داخل کړي دي، کمپیوټر ورته اخلي، تر څو په دې حصه کې ډېر نازولي دي. ځکه په دې نه مونږ پوهېږو چې زمونږ آبادی یا د افغانستان آبادول په څه شي کې تړلي دي. کني مخکې به خلکو ډېر فوکس په دانی کولو چې ځمکه واخلي، فوکس به یې کولو چې خارج ته مونږ څنګه خپل اولادونه ولګو، مونږ څنګه لاړ شو. اما اوس زمونږ ټول فکرونه همدغه دي چې مونږ خپل ماشومان څنګه وروزو، د ماشومانو تعلیم په حصه کې به مخکې دغه فکر کېدو چې یوازې تعلیم مونږ باید په نارینه هلک باندې وکړو، د خویندو دپاره دومره زمینه سازي نه وشي. مګر اوس چې دي، اوس مونږ ډېر شمېر خویندې ګورو چې هغه په شخصي انسټیټیوټو کې زده کړې کوي، شخصي پوهنتونو کې زده کړې کوي. یعنی ډېرې خویندې دي چې هغه په دې کمکولي طریقه نه بریالی کېږي، هغه یا د خپلې خوښې پوهنځی ته او یا بې نتیجې پاتې کېږي. دوی به داسې فکر کولی چې بس مونږ دولتي پوهنتون ته کامیاب نه شو، مونږ نه شو کولی چې خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو، ځکه چې کورنۍ به دا فکر کولی چې دغه لور چې ده دغه د بل کور ده، بس تر دې دولسمه پورې دې زده کړې بس کفایت کوي. اما اوس هر څوک کوشش کوي چې هم په خور نه زده کړي وکړي، هم په لور نه، هم په زوی باندې. مخکې به هغسې وو چې په ژمي کې به او زمانو ته به په کورسونه دایره ول، په کورسو به پیسې ورته ورکولې، په بازار کې به ورته وداکونه نیول. اما خویند به په کور کې حتی د مطالعې وخت هم نه لرلو، ځکه چې کور کې به دوی خپل کار نه کول. اما خوشبختانه اوس ویلی شم چې په زرهاو زموږ خویندې په شخصي پوهنتونو کې، انسټیټیوټو کې، په وظیفو کې داخلي دي. زموږ ډېرې خویندې، زموږ ډېر ریاستونه دي چې زموږ د خویندو له تاریخ مخته بول کېږي، رئیسانې دي دلته. یو ښه مثال د خپل ځان درته درکوم چې زه اوس د ولایت په مقام کې وظیفه لرم، همدغه زموږ خویندې دي، رئیسانې دي، معلمینې دي، په ادارو کې کار کوي، په شخصي انجوګانو کې کار کوي. دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې د خوست ولایت د تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی، فکرونه روشن شوي دي، او د ټولو هیله تقاضا همدغه ده تر څو په خپل اولادونه، هغه که خور ده، لور ده، زوی دی، په ټولو باندې تعلیم وکړي. نو دغه ډېر د ویاړ ځای دی، او هیله تقاضا مو هم همدغه ده تر څو لکه څه ډول چې د خوست خلک راغلي دي، خپل لورګانو باندې، خپل اولادو باندې تعلیم کوي، او په ټولو ولایتو کې دغه دود عام شي، او ټولو ولایتو کې خور، لور، زوی ته ټولو ته اجازه ورکړي. خصوصا په ځوانانو باندې مونږ همدغه دی تر څو په تعلیم کې به زیات کوشش وکړو، د تعلیم طریقه مونږ کولی شو چې افغانستان ولرو، یو داسې افغانستان ولرو چې تلپاتې سوله پکې قایم وي، ټول په ارامۍ ژوند وکړو، او هیڅ غم فراری نه شي تر څو خپل خاوره پرېږدي، خپل ناموس پرېږدي، او د افغانستان څخه خارج ته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه زینب جانی چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، ستاسو څخه په مننه. او اوریدونکو، تاسو د زینب افغان خبري واوریدلې. تر دوی مخکې د حکمت صلحي صاحب سره موږ خبري وسوي. د ځوان فکر پروګرام دا اونۍ تر همدې پورې وو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مسپارم.
Yeah. ډیر نازک دی جانان د خایستونو په دنیا کې را نورک دی جانان زر مرور شي ستم گر شي ډیر نازک دی جانان د خایستونو په دنیا کې را نورک دی جانان 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 پسې تل کو مرمان جانان جانان پسې تل کو مرمان
ماں باندھ داخل کو رناش لگی